مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2013 کال د دسمبر 11 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په پېښور های کورټ کې د لادرک کسانو د کیس تاوریدنې، په کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره احتجاجي مظاهره، په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د مظاهرې، او د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون تفصیل درکوو. خو اول زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه د لادرکه شوو شاوخوا 200 کسانو حراستي مرکزونو ته د منتقل کولو رپورټ پېښور هایکورټ ته وړاندې کړی شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري نن ریټایر کیږي، او د یوکرین په پلازمینې کیف کې پولیسو هغه حسا ځنډولي چې د جرګې حال نه د احتجاج کوونکو قبضه ختمه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په پېښور هایکورټ کې پرون په وړاندې کړل شوی یو رپورټ کې ویل شوی دی چې په 1300 میاشتو کې شاوخوا 700 لادرکه کړل شوی کسان د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړی شوی دی. د مشال راډیو خبریال وایي چې د لادرکه کسانو په اړه د وفاق لخوا د جوړ کړل شوی کاري ډلې یا ټاسک فورس په رپورټ کې ویل شوی دی چې په دغه 700 کسانو کې شاوخوا 670 د خیبر پښتونخوا او شپیتونه زیات د قبایلی سیمو کې حراستي مرکزونو ته منتقل کړی شوی دی. بلخوا په کراچۍ کې پرون د لادرکه کړل شوو بلوڅانو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره د ورکو شوو بلوڅانو د خوشی کولو په مخه جوړ شوی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس په مشرۍ کې شوی. د دغه تنظیم مرستیال مشر ماما عبدالقدیر وای:
زیم او زمنګ ټوله هغه ډله هم را سره ده څوک چې لکوټه تر کراچۍ په پخو راغلي دي. موږ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د هغې ورځې راهسې ناست یو چې دلته را رسېدلي یو. موږ سره تورسری هم دي خو زمنګ مسله تر اوسه حل نشوه.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی و چې په ورځو کې دی دننه ټول لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري چې په 2008 کال کې د ولسمشر پرویز مشرف د لری کولو کې مرسته کړې و ریټایر کیږي. چیف جسټس په پاکستان کې د بشري حقوقو ملاتړي او د عدلي با اختیار کولو لپاره نوم لري، خو په نوموړي دا تورونه هم دي چې ځینې یو اړخیزه فیصله هم کړې وي چې د سترو ججانو لپاره د منلو وړ نه وي. افتخار چودري په 2015 کال کې مشرف د چیف جسټس په څوکۍ ګمارلې وو. درې کال وروسته د فوجي جرنل پر ضد یې لاریون کړی وو. د دې په نتیجه کې مشرف له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. د ده په مشرۍ کې سپریم کورټ په 2012 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی له خپلې څوکۍ لرې کړی وو. په جنیوا کې میشته د ججانو نړیوال کمیشن په خپل یو رپورټ کې ویلي چې افتخار چودري په مشرۍ کې سپریم کورټ د خلکو اعتماد ترلاسه کړی وو چې د حکومت احتساب وکړي، خو ځینې فیصلې سیاسي او یو اړخیزه وي. افتخار چودري پر ځای به سبا د زیارت په ورځ تصدق حسین جیلانی د چیف جسټس دنده سنبالوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر امریکا تور پورې کړی چې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره پر افغانستان فشارونه اچول پیل کړي دي. دا خبره ولسمشر کرزی له فرانسوي ورسپانې لیمونټ سره په مرکه کې کړي چې د نهې په ورځ خپره شوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د ولسمشر کرزی د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد جیمز روبینز پرون ویل د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او هم به د افغانستان پر اقتصادي چارو منفي اغېز وکړي. روبینز پرون د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې دغه راز ویل: امریکا هیله من ده چې هند به افغان ولسمشر د دې تړون لاسلیک کېدو ته وهڅوي. د شمالي وزیرستان په امیرالي کې د اکشن کمیټې تر سوري لاندې ځای ولس د بجلی د لوډ شیډنګ او د پولیټیکل انتظامی رویې پر ضد احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو نن تعلیمي ادارې او سړکونه هم تړلي وو. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو د بجلی د لوډ شیډنګ مسلې په مستقله توګه نه بي حل شوي تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو جایزه ورکړل شوې. ملالی یوسفزی ته دا جایزه د امریکا په نیویارک ښار کې د بشري حقوقو په لړ کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې ورکړل شوې ده. چارواکي وایي د کابل د هوایي ډګر شمال کې نن سهار د جرمني ځواکونو په موټرو چاودنه وشوه. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې چاته ځان زیان نه دی اوښتی. د کابل د امنیه قومندانۍ وین حشمت الله ستانکزی مشال راډیو ته وویل چې چاودنه کې مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو. خو د جرمني ډي پی ای اژانس خبر ورکوي چې دا یو ځانبرګي حمله وه چې پکې یوازې حمله کوونکي وژل شوي دي. اخوا وسلوالو طالبان ویان زبیع الله مجاهد رسنو ته په لیګلي بیان کې د حملې ذمہواري منلې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. رپورټونه وایي چې د یوکرين پلازمینې د کیف د ازادۍ چوک کې پولیسو خپل هغه حصه ځنډولې چې د خار جرګه حال نه د احتجاج کوونکو کیمپ لري کړی. نن سهار پولیس په بسونو کې د غزایتا ورغلي وو چې شاوخوا 200 مظاهره کوونکو د خار جرګه حال باندې قبضه کړی ده. د کیف د ازادۍ پر چوک د پولیسو عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کیترین اسټن او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وکټوریا نیولینډ په کیف کې دي او له حکومت او اپوزیشن سره د خبرو لارې هڅه کوي چې یو سیاسي حل پیدا کړي. د نیلسن منډیلا تابوت نن سهار د پریتوریا ایم پی تھیټر کې د دیدا لپاره خوده شوی دی. د هغه ځای و چې نیلسن منډیلا په 1994 کال کې د ولسمشری سوګن پورته کړی و. په زرګونو کسان په کوسو کې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره موجود وو. د نیلسن منډیلا تابوت چې د جنوبي افریقا بیرغ پرې پروت و په یو تور موټر کې په دغه لارو تیر شو. نیلسن منډیلا د دسمبر په 15 نیټه په 15 نوي کال عمر کې وفات شو. اور اسے خبر دے د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری د کانګرس لغړ څخه وختل چې پر ایران دی نوی بندیزونه نه لګوي ځکه ته نړۍ طاقتور هیوادونه د دې هیواد د اټمی لانجی د دایمي حل لپاره هڅه کوي او د هدف ته د رسیدو په لومړی ګام کې له تهران سره شوی موقتی موافقه عملی کوي. جان کیری پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته ویل دی غواړي چې د امریکا استازو او چیرونکو ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره وخت ورکړي. ډاکټر دی مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د پیښور په های کورټ کې د لادرک کسانو د کیس ته اوریدنې پر وخت په یو ریپورت کې ویل شوی سبان دي وسو کسان په حراستي مرکزونو کې دي.
نن تقریبا دو کال وړاندې چې سوټ کسانو لیست کوم یې موږ ور کړو چې هغه د صرف د سوټ په لاره کې په انټرنیټ سنټرو کې منتقل شي.
بلخوا په کراچۍ کې هم د لادرک کسانو د خپلوانو احتجاج دوام لري.
میرا والد محمد رمضان 4 سال سے لاپتہ ہے. 14 جون
افغان حکومت پر دینی عالمانو غکړې د امن او سولې پر اوستلو کې خپل رول زیات کړی.
زمنګ د سولې په پروسه کې او برنامه کې د علماو یو لوی نه وکړه دا چې زمنګ علما ونده په کې ډیره کم ده چون صلح د قران او د حدیث پرانا کې دا د علماو کار.
او په پیښور کې نن د هند فلمی ستوري دلیپ کومار د زیګون اورز اول مانزل شوه.
تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھار ہو رہے گا ملن.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور های کورټ کې پرون په وړاندې کړل شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په 1300 میاشتو کې شاوخوا 900 لادرکه کړل شوی کسان د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوی دی. بلخوا په کراچۍ کې هم پرون د لادرکه کړل شوو بلوچستان خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
تیر ورځ په پیښور های کورټ کې د جسټس میا پسیول ملک او جسټس مس مسرت هلالي باندې مشتمل ډیویژنل بنچ د لادرکه کسانو د مقدمې د اورونې پر مهال د لادرکه کسانو د درک لګولو لپاره د جوړې کړې شوې ټاسک فورس لخوا یو راپور په عدالت کې پیښ کړی شو چې تر مخه یې 900 لادرکه کسان په قبایلي سیمو او بندوبستي سیمو کې بیلابیلو حراستي مرکزونو ته لیږدول شوي دي. په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې سرکاری وکیل ڈپٹی اٹارنی جنرل مزمل خان مشال ریڈیو ته ویل چې په دې کې 3 شپږ کسان د قبایلی سیمو حراستي مرکزونو ته لیږدول شوې دي او 643 د بندوبستي سیمو حراستي مرکزونو ته لیږدول شوې دي.
64 کسان په فاټا کې چې کوم انټرنمنت سنټرز دي مختلف مې 64 هغه ته انټرن شوی دي او 43 چې د زموږ سټل ایریا کې لکه سوات کې دي لکه کې دي کوهات مو اړیکوي مختلف جیل انٹرمنٹ سینٹر نو دا 643 کسان هغه ته انټرن شوی دي. دا ټاسک فورس فټل ټاسک فورس یو شو د های کورټ او سپریم کورټ بار بار وی چې تاسو یو کمیشن جوړ کړئ نو هغه ټاسک فورس جوړ شو نو آغی دا خپل ایکسرسائز وکړو دا ټول سکرین را جمع کړل شور خلک یې بلکې ویزیټ یې وکړو د مختلف کنټرمنٹ سینٹرز او پورا ریکارډ یې راړل نو دا دا ټاسک فورس خپل میټنگس کې دا هر څه ډسکس کړي او دا ریکارډ هغه یې راکړی دی موږ له
خو په پېښور های کورټ کې یو بل سرکاري وکیل ډپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم دوی داسې یو راپور په های کورټ کې پېښ کړی وو او د هغې تر مخه شپږ سوه اته کسان بېلابېلو حراستي مرکزونو ته لېږدول شوي وو.
تقریبا دوه کاله وړاندې چې سوټ کسانو لیست کوم یې موږ ورکړی وو چې هغه د دې صرف د سواد په لاره کې په انټرنټ سنټرو کې هغه دغه شي وو منتقل شي وو دغه شانې تقریبا چې دی نو په دې قبایلي لحاظات کې چې کوم دی کوم ته انټرنټ سنټر دي لکه په هر یو د قبایل کې لکه نغالدی شو لکه لنډي کوتل شو دغه شانې وزیرستان شو د دې په ځای چې کوم دی هغه انټرنټ سنټر دی هغه هیډکوارټر چې کوم کرنل کمانډ دی هغه فورس دی هغه هغه ډیکلیئر کړی دی دا هغه حوالہ دی
خو په پېښور های کورټ کې سرکاري وکیل مزمل خان مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکه کسانو د درک لګولو لپاره اوس یو بیل ټاسک فورس جوړ کړی شوی دی او دې کې به اوس پر روانو ورځو کې د عدالت پر روانو اورونو کې مهم پرمختګ مخې ته راشي. په پېښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د دې مقدمې اورونه د 14 جنوري 2014 پورې وځنډولې شوه.
مشال ریډیو ته غوږی بلخوا په کراچۍ کې هم تیر ورځ د لادرکه بلوچانو خپلو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې چې د ورکو شوو بلوچانو د موندلو لپاره جوړ شوی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز لخوا وشوه. مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د ترایتم کړل شوو بلوچانو د زر موندلو او خوشي کولو په لړ کې د حکومت عملی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ورکوښو بلوچو د خوشکولو په مخه کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تر سیوري لاندې د نهې یا سه شنبه په مازیګر احتجاجي مظاهره وشوه. د کراچۍ پریس کلب مخې ته په ترسره شوې دغه مظاهره کې د ورکوښو خلکو د خپل خپلوانو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو خزینه او نارینه غړو برخه واخیسته. د مظاهره په محل د خبريالانو سره په خبرو کې د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ ویل د کوټه څخه تر کراچۍ پورې دوی لاریون وکړو خو په پاکستان او په تیر بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په ضد پروانو عملیاتو کې کمی رانغلو. ماما قدیر بلوچ وای زیم او زمنګ ټوله هغه ډله هم را سره ده څوک چې لکوټه تر کراچۍ په خور راغلي دي. مونږ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د هغه ورځ راهسه ناستیو چې دلته را رسیدلیو. مونږ سره تورسری هم دي خو زمنګ مسله تر اوسه حل نشوه. په دې احتجاجي مظاهره کې هغه 14 کلن ماشوم علي حیدر بلوچ هم برخه لرله چا چې لکوټه تر کراچۍ نه یوازې پیدل مزل کړي بلکې په دې سفر کې د خپل ځان سره لکوټه تر کراچۍ لاسي ټرالی هم رسولې و. د نوموړي ویناوه چې هغه د احتجاج د خپل ورکشوي پلار د خوشی کولو په مخه ترسره کوي.
میرا والد محمد رمضان 4 سال سے لاپتہ ہے. 14 جولائی
دے وائی زما پلار محمد رمضان بلوچ د تیرو چلورو کلونو رہ سے بے در کدے ہغه زمنگ سرا گوادر تا پلار وو چې د بلوچستان صوبے د وتل سیمې سره نږدې پګاړی کې راغلو کسانو هغه لزان سره بوتلو. زه د هغه د لټون په هلا لخپل کورا راوتلې يم.
او اج تک وی لاپتہ ہے. هم ان کی تلاش میں نکلے ہیں.
یاد دی وی د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیمونو لخوا په جاری کړی شو یو شمیر رپورټونو کې په پاکستان او په تیر بیا په بلوچستان صوبه کې په بشري حقوقو د تیری په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي.
که پورتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو ته غوږی. نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري چې په 2005 کال کې په خوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف لری کړی وو ریټایر کیږي. چیف جسټس په پاکستان کې د بشري حقوقو ملاتړ او د عدلي د با اختیار کولو لپاره نوم لري، خو په نوموړي دا تورونه هم دي چې ځینې یو اړخیزه فیصلې هم کړی وي چې د سترو ججانو لپاره بیا د منلو وړ نه وي. د هغه د ژوند او کار په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چیف جسټس افتخار محمد چودھری چې نن ریټایر کیدونکي دی، کال 1988 کې کوټه کې پیدا شوی وو، چرته چې نوموړي خپل ابتدایي زده کړې ترلاسه کړې او د قانون ډیګري حیدرآباد سند نه حاصل کړه. د سپریم کورټ مشر قاضي د خپل عملی ژوند آغاز کال 1994 نه وکړو او ضلعي عدالت کې د وکیل په توګه کار شروع کړو. کال 1991 کې د بلوچستان ایڈوکیټ جنرل او بیا کال 1990 کې بلوچستان های کورټ جج په توګه ذمہواری سنبھال کړی. د غرن کال 1999 کې بلوچستان های کورټ چیف جسټس مقرر کړی شو او فروری کال 2000 کې پاکستان سپریم کورټ جسټس په عہده ترقی ور کړی شو. حکومت لخوا کال 2005 په 10 جون نوموړی چیف جسټس اف پاکستان په عہده وټاکل شو. قانوني ماهرینو مطابق چیف جسټس اف پاکستان ته د هغه د جرأت او بهادرۍ په بنیاد د هاوارډ یونیورسټي له اړخه د 300 کال دریم ایوارډ مډل اف فریډم ورکړی شوی دی، کوم چې د برتانیې یو قانوندان جان او د امریکې پخوانی سلورم چیف جسټس جیمز مارشل ته ورکړی شوی وو. د غرنګ چیف جسټس ته برداني سپریم کورټ صدر له اړخه کال 2012 کې انټرنیشنل جورست ایوارډ او کال 2005 کې امریکې جریدې د نېشنل لا جرنل لایر اف د ایئر ایوارډ ورکړی وو. د سره سره هم کال 2012 کې سن های کورټ بار اسوسییشن چیف جسټس اف پاکستان ته لایف ټایم اچیومنت ایوارډ ورکړی دی. چیف جسټس اف پاکستان په دور کې کمی مهمه مقدمې وی په هغه کې طلا درک خلکو کیس، سٹیل ملز نچکاری، این آر او نفاس او پی سی او تر لاندې کال 2005 کې ججانو معزولې په اړه مقدمې شامل دي. د دې ترڅنګ چیف جسټس آف پاکستان په سرکاري کچ بدعنوانیانو او بیکادګیانو از خود نوټیس هم اخستی دي او د عدلیې د نافرمانۍ په جرم کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهله ګرځولې وو. چیف جسټس افتخار محمد چودھری مجموعی کارکردګي په حق له قانوني چارو کارپو اجازه هوتی وای. چیف جسټس افتخار محمد چودھری د پاکستان په تاریخ کې طاقتور چیف جسټس په حیثیت یادیږي. د زیاتوی په مجموعي توګه چیف جسټس خپل دنده په صحیح توګه ورسوله، خو د پدور کې ځینې مقدمو ډیر وخت واخستو. دی وای
د ټول نګټ کریډټ کو زمما په خیال ته دی چې په موجوده حالاتو کې کوم دا یقین کول شو چې د ډیموکراسي لپاره چې کوم دي د کټلار واره کړ او خصوصا د مارشل لا ته مخه ته یو دیوا دی وترو. زمما په خیال دی چې چیف جسټس دا سه یو بیس پرووایډ کړ چې جوډیشری د خستلنتن وی او د چې وته کوم تګلار کوله نو پاره باندې په تګ اوس دومره ګران نه وي.
د ذکر د چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپل ریټایرمنټ فل کورټ ریفرنس سره د خطاب په وخت اوویل امید دی چې سپریم کورټ به راتلونکي چیف جسټس په مشرۍ کې بنیادی بشري حقوقو او آئین باره د سیل لپاره به کار کوي. چیف جسټس خپل وینا کې زیاته کړه چې هغه پی سی او تر لاندې حلف نو چتونکي ججانو ته سلام وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی. 13 ورځ سپریم کورټ ته پېټرولیم مصنوعاتو، سی این جی او د بجلی نرخونو کې د زیاتوالي او د لوډ شډینګ کیس فیصله واوروله چې پکې ویل شوی دی حکومت ته په بجلی سبسډي واپس نه اخلي بلکې راتلونکي کې دی په سبسډي کې اضافه وکړل شي او دا شان په سی این جی کې 9% اضافي ټیکس هم د قانون خلاف ګرځول دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سپریم کورٹ د پیٹرولیم مصنوعاتو، سی این جی او بجلی نرخونو کې اضافه او لوډ شیډنګ کیس فیصله اورولې ده او حکومت ته حکم ورکړی دی چې په بجلی د سبسډي واپس نه اخلي. د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې رکنی بینچ د کیس اورېدنې وروسته فیصله محفوظه کړې وه. په 9 پاڼو مشتمله فیصله 13 ورځ واورولې شوه چې پکې ویلې شوی دی چې آئین د آرټیکل 38 د لاندې د اولس فلا د حکومت ذمہواری ده، نو حکومت د سبسډي واپس نه اخلي او راتلونکي کې د په موجوده سبسډي کې اضافه وکړي ځکه چې غریب اولس ته بجلی دومره زیات قیمت نشي ورکولی. په فیصله کې زیاته کړې شوې ده چې پیټرولیم مصنوعاتو نرخونه د نړیوال مارکیټ مطابق مقرر کړی شي او په سی این جی جی 9% سیلز ٹیکس د قانون په ضد دی او ګراده په وو ورځو کې 14% سیلز ټیکس لپاره ترمیم شوی نوټیفیکیشن جاری کړي او 9% اضافي وصول کړي شوی پیسې د درې میاشتو کې په اف بی آر کې جمع کړي. د قانوني چارو کارپو او قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې سپریم کورټ په حکم با حکومت ضرور عمل درآمد کوي.
قانون دا کمر سپریم کورٹ فیصلہ واوری بس آغا ورزنا آغا افیکٹیو شی دار وان عمل شروع شی آغا ورز دی نوٹیفیکیشن میاش بسم کئی نو افیکٹ با آغا ورزنا کی گی بس بیا پکا دا حکومت نوٹیفیکیشن پہی گا نو.
دا سپریم کورٹ حکم پا اڑا دا مسلم لیگ نون دا قامی اسمبلی غڑے ڈاکٹر عبداللہ وائی
دا بار چو غاڑی سے ریپبلک ریلیف میلاو شی سپریم کورٹ چی سمرا فیصلے را گدی جنو تروسا پوری دے گورنمنٹ منو آن آغا ٹولے ایکسپٹ کڑی دے ایمپلیمنٹ کڑی دی سشی نظر چی دی چی آغا یا حقیقت
یاد دی چې تیر وختونو کې حکومت په بجلی سبسیډی کم کړی وه او نرخونه یې هم زیات کړی وو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پښتانه پ یوشتمه کې
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
مشال ریڈیو تا وګی اوریدونکو سمزوی او بل رپورټ ته د پاکستان پیپلز ګوند د فاټانا منتخب شوی غړي اخونزاده چټان مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي د قبایلی سیمو په سیاسي ډلو مشتمل آل فاټا سیاسي اتحاد د ډرون حملو پر ضد فاټا کې بلدیاتي انتخاباتو د جنگ له کبله متاثر شوی خلکو ته د ریلیف پیکیج ورکولو د غوښتنو لپاره د پیښور په نشترحال کې په 21 دسمبر لویه جرګه رابللې چې پکې بعد سیمه مشران گڈون کے بھی پدیڑا نور تفصیل پدی رپورٹ کے ابرو
الفاٹا سیاسی اتحاد قبیلی سیمو کے دو بلدیاتی انتخاباتو ڈرون بریدونو ودرولو متاثرینو تا امدادی پیکیج ورکولو او فاٹا کے دامن پزے کولو لپارا دروان میاشت پو یوشتم نیٹا پیخور نشترحال کے لوی جرگارا بللی دا دے لڑکی دا تیری نہی پورس پیخور کے یو غنڈوشوا چپگے تحریک انصاف اقبال اپریدی دو پاکستان پیپلز پارٹی اخونزادہ چٹان دو مسلم لیگ نون حاجی بادشاہ دا جمعیت علماء اسلام فیڈلی پخوانے سینیٹر رشید اور دو عوام منسٹر گوند لخوا عبداللطیف اپریدی نے علاوہ یوشمیر سیاسی مشران گڈن وکڑو د لوی جرگے په حقلا د پاکستان پیپلز پارٹی د با جوړنا د قومی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان او ایل چی دوی به له حکومت په دی لوی جرګه کې غوښتنه کوي چې د فاټا اپریشن نه متاثر شو خلکو ته د 200 ارب روپو امدادي پیکیج په فوري توګه ورکړل شي او ډرون بریدونه دی ودرول شي او د فاټا د امن لپاره دی د ګامونو پورته کولو سره سره د حکومت لخوا اعلان کړی شوی اف سی آر اصلاحات عملی کړی شي. نوموړی مشال ریډیو ته زیاته کړه
څنګه چې په څلور وړو صوبو کې بلدیتی الیکشن روان دی کیږي نو په قبایلو کې د بلدیتی الیکشن وشي چې هغه کم نمائندگان چې منتخب شي هغه د دې د ګلګت بلتستان د نام د کونسل په شان ته اضافي اختیارات ورکړي. هغه کونسلران یو قانون سازي وکړي چې آیا قبایل دا ځان له صوبو جوړیږي که دا قبایل د صوبې سره شاملېږي. یو ځای جرګه ده د ټولو قبایلو د سیاسي اتحاد او د غیر لپاره نه بداله یا عمل جوړول شي چې چرته حکومت زمونږ خبره نه مني نو موږ د دې لپاره نه یو کنوینشن کوو د دې ټولو قبایلو دوره کوو او د غیر نه پس کوم دې موږ په پېښور کې یو درنه مظاهره کوو.
کله چې مشال ریډیو د دې غوښتنو په اړه د ورغزو ایجنسی سنیټر نجم الحسن نو پختل نو هغه او چې د لړکی بدوی خپل حالې زلې جاری ساتي
لګیو بارپور کوشش کوو چې دا د واشې ته مو څور اواز کوي ان شاء الله هغه پرې به کوو ورونه مخې حکومت سره خبرې شوې 44 باندې او هم سره وته میوادر باندې شوې او تقریبا اوس پورې ته خاص عمل اور باندې نه شوی مو دا کوشش دې دا اوس نو حکومت راغره دې سره مو میټینګ وشي او دې په حواله باندې به دیو سره مو دا خبره کوو
همدارس کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نه و پختل نو هغه د سیاسي ګوندونو دا ګام ډیر د ستاینې وړ وګرځولو او وی وی
دلتا سیاسی خلق کینی آغا مذاکرات کوي آغا اتحادونه کوي آغا حکومتونو ته مطالبه وړاندې کوي د سیاسی خلقو او د قبایلی مشرانو په جرګو کې یقینا چې فرق وي د دې سیاسی جرګو نه ډیر مطمئن یم او زه هیله لرم چې همدغه یوازنی لار ده چې په سیاسی جرګو باندې موږ دغه پرېشر ډیولپ کولای شو او حکومت مجبورولای شو
ذکر ورد چې لدی وړاندې یاد سیاسی اتحاد پیښور پریس کلب او باچا خان مرکز کې هم د دې مسلو د حل لپاره جرګه رابللې وي
مشال ریډیو تغوغي د شمالي وزیرستان په میرلي کې د اکشن کمیټې تر سوري لاندې ځای ولسته بجلی لوډ شډنګ او پولیټیکل انتظامی خلاف احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري احتجاج کوونکو نن تعلیمي ادارې او سړکونه هم بند کړي او وای د بجلی د لوډ شډنګ مسلې په ترسو نوی حل شوي تر هغه پورې بخپل احتجاج جاری ساتي ته مشال ریډیو د خبريال نه تفصیل ورو
شمالی وزیرستان کے دا ایکشن کمیٹی سیوری لاندے زائیولس دا بجلی لوڈ شیڈنگ او پولیٹیکل انتظامیہ پر زید لاریون نن پا پینزم اورز ہم دوام لاری او دا غلطائنن تعلیمی ادارے او سڑکونا بن کڑی چے وزیرستان تاتلون کی او راتلون کی غڑ گاڑی ادر دلی دی احتجاج کون کی وائی تر سوچے پولیٹیکل انتظامیہ دا دوی دا بجلی مستقل حل نوی رائستلے تر آغے با دا احتجاج لاس نواخلی دا ایکشن کمیٹی مشر رکیب گل وزیر مشال ریڈیو تاوے پولیٹیکل انتظامیہ روزانہ دا پرمٹ دلارے پلکونو روپے اخلی خو پا عوامو یوا پیسہ ہم نہ خرچ کی گی دو ازیا تکڑا چی بجلی ورتا سمانوی احتجاج با کلا ہم ختم نکڑی
احتجاج خو یغا پریزن پریزدو چی تی پیرے دے وزیرستان مشرون کشرون پیم دے نوش نوی و یہ طول ریا ہم دادو چی دادے وزیرستان سر 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 ظلم و جبر دائی بنو میرے دی میرن سارور تدائی پا خپارے ویڈا کا و دے خورے و دے تیزنا چی کم دے افغانستان اسپورٹ مول دائی دا نپریزدو گاٹا یا کیزا پنجا پیون پوری موتا دا پاتستان چی زدے ویس دے خج جیرے پگڑ بند چلا وہ 40-50-60 لاکھ روپے ورزونا پولیٹیکل ایجنٹ تدریمی
الیاس ہرمزی وائی لاریون دائرہ وسیع کڑے دا چے تعلیمی ادارے اولارے بن کڑے دی دو ازیا تکڑا چے پولیٹیکل ایجنٹ دے زر بدل کڑے شی
یو سٹیٹمنٹ دا نو نخلی دے پولیٹیکل لینا دا ورزونا ہو احتجاج نن سی کا امپازوری نا بن سوال تعلیمی ادارے میں بن کڑی دی ان شاء اللہ او ڈیلی نا وال سی خلق نوستا او سلویشتی ٹول دے ٹیپو کے دے وصلے سارا رو وتلی دی جے کیندو کنا ڈیر کار پو غسا دی چے دا ہر اورز بجلی کٹ کا ول دے گئے جے کیندو کنا یو حال تلاش کا ول میز دے پورا ضروری دی جن سی خلق ڈیر زنے پترار دا چے دا پولیٹیکل چے پس صورت وی چے میز نا بدل سی کولی نا تیر کل جے کیندو کنا ہر شے خرسوی او پمیا سے لازم دا بجلی مستر بندیزی نرا بالکل آخری حد تر سہولی دی راوم
پدی اڑامو پ بیا بیا د امیر علی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ عبید اللہ شاہ او میران شاہ کے پولیٹیکل ایجنٹ سراج احمد خان سارا داڑی کو نیولو ہسا وکڑا خودوی سارا پر دے موضوع خبرو کے بریالی نشو دغه محل دا انتظامیہ نورو چارواکو دومرا ضرور وے چے انتظامیہ کوشش کبی چے دستون زی سا مناسب حل ولٹوی
مشال ریډیو تغوغي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر امریکا تور پورې کړی چې د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره یې په افغانستان فشارونه اچول پیل کړی دي دا خبره ولسمشر کرزی له فرانسوي ورسپانې لیمون سره په مرکه کې کړې چې د نهې په ورځ خبره شوې په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال سفی الله ستانکزی راکوي
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له یوې فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې امریکا تورنه کړه چې د امنیتی سند د امضا په سر د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي جمهور رئیس کرزی له فرانسوي ورسپانې لیمون سره په مرکه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبره شوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي وویل چې دقیقا همداسې ده د دې سند له مخې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل قانوني کیږي او د پوځي هډو شمیر هم مشخص کیږي ورسپانې د ښاغلي کرزی کرزی له قوله لیکلی چې وای په تیر ورځو کې چې ما څه اوریدلی او څه میچ مخکې اوریدلی دا یو پخوانی استثمار دی. غلی کرزی همدارز ویلی چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ماشونو د بندولو، کورنۍ جګړې ته د هیواد د ورننه کولو او یا د یوې ناامنې فضا د رامنځته کولو ګواښونه کوي. د افغان ولسمشر لخوا امریکا متحده ایالاتونو باندې نوي تورونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په څو وروستیو ورځو کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي له هغې ډلې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز او د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس افغانستان ته سفرونه کړي دي. که څه هم چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر کرزي سره نه دي کتلي، خو جیمز ډابنز او سوزن رایس دواړو له ولسمشر کرزي سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو په سر خبرې کړي. چک هیګل امریکا ته په سفر کې ویلي وو چې د افغانستان دفاع وزیر ورته د امنیتي سند د لاسلیک کېدو ډاډ ورکړی، خو ولسمشر کرزي د دې سند د لاسلیک لپاره په وار وار په خپلو شرایطو ټینګار کړی دی. د کرزي او امریکایي چارواکو ترمنځ د امنیتي سند په اړه ناندرۍ په داسې حال کې روانې دي چې ولسمشر کرزي په روانه اونۍ کې ایران ته سفر وکړ او د اونۍ په پای کې به هند ته ځي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
په پیښور های کورټ کې پرون په وړاندې کړل شوی یو رپورټ کې ویل شوی چې په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا 100 لاله درکه کړل شوی کسان د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوی دي. بلخوا په کراچۍ ښار کې پرون د لاله درکه کړل شوی بلوچستانو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری چې په 2008 کال کې د ولسمشر پرویز مشرف د لری کولو کې مرسته کړې و ریټایر کیږي. افتخار چودھری پر ځای به سبا د زیارت پورس تصدق حسین جیلانی د چیف جسټس دنده سنبالوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر امریکا تور پوری کړي چې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره پر افغانستان فشارونه چول پیل کړي دي. دا خبره ولسمشر کرزی له فرانسوي ورسپانې لیمونټ سره په مرکه کې کړي چې د نهي پورس خبره شوه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د اکشن کمیټې تصوري لاندې ځای ولس د بجلی د لوډ شیډنګ او پولیټیکل انتظامی د رویې پر ضد احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو جایزه ورکړل شوې. ملال یوسفزی ته دا جایزه د امریکا په نیویارک ښار کې د بشري حقوقو په لړ کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې ورکړل شوه. چارواکي وایي د کابل د هوایي ډګر شمال کې نن سهار د جرمني ځواکونو په موټرو چاودنه وشوه. د کابل امنیتي چارواکي وایي په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي چې د یوکرين پلازمینه د کیف د ازادۍ چوکي پولیسو خپل هغه حصه ځنډولې چې د ښار جرګهال نه د احتجاج کوونکو کیمپ لري کړی. د نیلسن منډیلا تابوت نن سهار د پریتوریا ام پی تھیټر کې د دیدار لپاره خوده شوې ده. د هغه ځای وو چې نیلسن منډیلا په 1947 کال کې د ولسمشرې سوګن او پورته کړی وو. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د کانګرس لغړو څخه وغوښتل چې پر ایران دي نوی بندیزونه نه لګوي، ځکه د نړۍ طاقتور هیوادونه د دې هیواد د اټمي لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي.
لند خبرونه مو د ګل ایاس نوري د اوس هم رازو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې د مشال همکارانو ورته کتنه کړي.
جمهوریت پاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب او خیبر پختونخوا کې صنعتي یونټونو او سی ان جی سټیشنونو ته لا محدود وخت لپاره د ګیس بندولو فیصله فوري او اچانک ده. نو حکومت لا پکار ده چې په دې فیصله نظر ثانی وکړي. ادارې وایي سوی نادرن ګیس انتظامیه د دې فیصله ادا وجه خای چې یخ موسم لکبل کورنی استعمال لپاره ګیس استعمال زیات شي او په داسې حال کې کورنی صارفینو ته د غوي ضرورت مطابق ګیس ورکول وړم به ترجیح ده. ادارې مخکې لیکي ک اوس یو طرف زمونږ زیات صنعتونه او بشمیره کارخانو انحصار په قدرتي ګیس دی، نو بل طرف ته په لکونو ګاډي په سی ان جی چلیږي چې ورسره د یو غټ شمېر خلکو روزګار تړلی شوی دی. ادارې وایي صنعتونو، کارخانو او سی ان جی سټیشنونو دومره لوی مودې له بندېدل د ډېرو خلکو بیروزګارۍ ذریعه جوړیږي او د کمو خلکو لپاره چې د ګیس سفر هم اعلان شوی دی، نو د هغې یو غټ شمېر د لوږې خطر سره مخامخ کېدای شي. ادارې په اخره کې لیکي سی ان جی سټیشنونو لپاره د ګیس د بندولو اعلان پسې داسې نظام په کار دی چې په هغې کې ناغوي او کورونه ګرمولو لپاره د نورو ذریعو په استعمال دې غور وکړی شي. کومه فیصله چې وشوه نو حکومت له د دې د نقصاناتو چاچ اخیستل هم ضروري ده. مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال ډایریا او نمونیا نه یو شمېر ماشومان 15 کاله عمر نه مخکې مرګ سره مخامخ شي او د غرنګ په سوونو حامله زنانه هم د مرګ ښکار شي. ادارې وایي د ماشومانو او زنانو د مرګ شره کمول لپاره هر کال 2 ځلې مور او بچي هفتل منزل کیږي او په دې لړ کې حفاظتي ټیکی او سسکی هم ورکړی کیږي. خو پاکستان کې د ماشومان او زنانو صحت په حواله سمره هم کاروشي، عملی صورتحال یې هم هغه سی وي. ادارې په وینا پاکستان د ماشومان د مرګونو په شمیر کې د نړۍ اتم ملک دی، نو د دې دا مطلب شو چې پاکستان په دې معامله کې پسمانده ملک دی. ادارې زیاتوي اوس خو د پولیو په کیسونو کې هم اضافه مخې ته راغلې ده او داسې ښکاري چې په دې ملک کې عام ولس علاج لپاره څه سهولت نشته او چې کم لږ ډېر شته نو هغې ته د لږو خلکو رسایي ده. اداریه په اخره کې لیکي د صحت د شعبې دا حال دی چې حکومت ډاکټرانو مسلې څه هغوی ته د ځان او مال تحفظ په فراهمۍ کې هم ناکامه شوی دی، او څنګه چې تحریک انصاف حکومت تعلیم او صحت په شعبو کې بدلون او بهتري راوستو کې پاتې راغلی دی نو په دې د توجه ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز رسپانی په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا د دفاع وزارت د ګل پروس پاکستانی چارواکو ته خبرداري ورکړي چې یا خو د پاکستان د نیټو پر مخ تړلې لارې خلاصې کړي او یا به د هیواد امریکایي مرستې له لاسه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د خبرداري پاکستانی چارواکو ته د هیواد دورې پر مهال ورکړو. د دفاع وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته ویل دي چې دا د چک هیګل اراده وه چې د امداد په برخه کې د مسلو مخه ونیسي. دغه چارواکو خپل نمونه ځکه نه دي څرګند کړي چې دوی د پاکستاني او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ د شخصي غونډو په اړه د معلوماتو ورکولو حق نه لري. امریکا هر کال پاکستان ته تر یو ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې دي، دغه ځواکونه د پاکستان د ځمکنیو لارو خپل پوځي سامانونه خپل هیواد ته بیرته وړي. د هوا د لارې په نسبت د ځمکې له لارې سامان وړل دوی ته ارزان پرېوځي او یا د ګڼ شمېر شمالي هیوادونو له لارې هم دوی خپل سامانونه بیرته وړلی شي. ورځپاڼه لیکي په سفارتي اړیکو کې د عارضي اختلافاتو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې تړل شوي دي. په عین حال کې امریکا چارواکي پر پاکستان د دې له وجې هم په غوسه دي چې پاکستان نه غواړي چې امریکا په د هیواد کې ترهګرۍ شبکې په نښه کړي. امریکا وایي چې دغه ترهګر د پاکستان لخوا په افغانستان کې پر امریکایي او اتحادي ځواکونو حمله کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو د څیړونکو یوه ډله وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی ده په راتلونکي اپریل میاشت کې به کیږي، د وړاندې نه د داندلې تورونه پې لګېدلې دي او داسې ښکاري چې د دې انتخاباتو دویمه مرحله به ډېره پیچلې وي. د دې انتخاباتو لومړۍ مرحله به په 4 اپریل کېږي او دویمه به د حتمي نتیجو د اعلان 2 اونۍ وروسته کېږي. ګارډین لیکي کېدای شي د انتخاباتو د دویم پړاو په اړه بحثونه ولسمشر کرزی تنګ کړي. د ولسمشر کرزی بیان په دې وروستیو کې د دویم پړاو په اړه ویلي وو چې له دې نه دا جوتیږي چې امریکایان په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په 2009 کال کې د ولسمشرۍ تر انتخابات چې پکې ولسمشر کرزی په واک کې راوستل شو پرې په لویه کچه د داندلې تورونه لګېدلې دي. پر دغه نتیجو د افغان مشرانو د هغې امریکایي ملاتړ کوونکو ترمنځ د شخړو له وجې د دوی ترمنځ اړیکې خرابې شوې او د دې تاوتریخوالي د ختمولو لپاره کالونه لګېدلې دي. د جمهوریت لپاره کار کوونکي امریکایي اداره نیشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ یوه ډله وایي چې راتلونکي انتخابات به د 2009 او 2010 کالونو پرتله شفاف وي ځکه چې دوی په نوې قانوني چوکاټ کاټ کې مهم اصلاحات شامل کړي دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ته جنوبي افریقا د سیاسي مشر نیلسن منډیلا تابوت نن سهار د پریټوريا کې د دیدار لپاره ایښوده شو دی. د هغه ځای وو چې نیلسن منډیلا په 1994 کال کې د ولسمشرۍ سوګند پورته کړی وو. په دغه مراسمو کې د امریکا ولسمشر دا شان د افغانستان ولسمشرانو او د دې سره سره د نړۍ یو شمیر سیاسي او حکومتي مشران ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سپین مانی یو چارواکی وایي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن مانډیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره یوازې روغبړ وکړ. د سپین مانی د ملي امنیت سلاکار مرستیال بن روټس د امریکا د ولسمشر په ایر فورس 1 الوتکه کې چې له جنوبي افریقا څخه بیرته امریکا ته په لاره وه سپرو خبرلاند ته وویل چې اوباما د غذایي له کرزی سره چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د واشنگتن پر لپسې غوښتنه رد کړې او هغه د فشارونو یوه برخه بللې ده د خبرو لپاره مناسب ونه باله. افغان ولسمشر چې امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کولو ډډه کړې، امریکا بیا تور نه کړ چې د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان د فشار زیاتولو لپاره یو رواني جګړه پیل کړې ده. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډیبنز پرون وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او افغانانو ته به بې سببه اقتصادي زیانونه ورسوي. ډیبنز دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. هغه وویل د امنیتی تړون د لاسلیک په ځنډیدو سره به افغانۍ راولویږي، سرمایه به له دې هېواد ووزي او د ملکیتونو ارزښت به ټیټ شي. ډیبنز زیاته کړه پر دې سربیره د امریکا او نورو هېوادونو لپاره به هم ګرانه شي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو او نورو مرستو لپاره خپل پلانونه جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هند د افغان ولسمشر کیدونکو سفر ته هیله څرګنده کړه چې دا هیواد بل خپل نفوس څخه چې پر افغانستان لري وکول شي. ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاري تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر بچ د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي ویلي تر هغو به دغه تړون لاسلیک نکړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه له طالبانو سره د سولې د خبرو پروسه عملي پیل او د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته رسیدلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي چې نوی د کابل له سفره بیرته ستون شوی او له افغان ولسمشر سره هم د امنیتی تړون پر سر د راپورته شوی لانجې په باب خبري کړي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل هند له افغانستان سره ښې اړیکې لري او کرزی هم د هند زیات درناوی کوي. د هغه په وینا دا هیواد به هم لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر افغان ولسمشر دې ته وهڅوي چې دغه تړون لاسلیک کړي. د بنزوئل ایران پرته د سیمې ټولو هیوادونو له کرزی څخه د دې شی غوښتنه کړې او زیاته کړه که څه هم د سیمې د یو شمیر هیوادونو مشران په مرکزی آسیا کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ نه کوي، خو دوی دا منلی چې د نړیوال ټولنې د پوځي او اقتصادي مرستو د دوام پرته د دې خطر شته چې افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته مخ کړي.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د جوهري جګړې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي د پاکستان او هند ترمنځ جوهري جنگ کات یا لوګ هم رامنځته کولی شي چې له وجې دوه ارب انسانان وژل کېدلی شي او دا شان انساني تهذیب له منځه وړلی شي. خو سازمان زیاتوي د جوهري جګړې پوره اندازه لګول ممکنه نه ده او په دې برخه کې د نورې زیاتې څېړنې ضرورت دی. د برتانیې د ډیلی ټلیګراف رپورټ زموږ د کار عبدالحی کاکر ناورو.
د جوهری جګړې د مخنیوي نړیوال سازمان انټرنیشنل فیزیشنز فار دی پریوینشن اف نیوکلیئر وار اینڈ فیزیشنز فار سوشل پاسیبلیټی خپل څېړنه نن خبره کړې ده. هم دې سازمان د 2012 کال د اپریل په میاشت کې د دې څېړنې لومړی جایزه خبره کړې وه چې پکې ویل شوی چې اټومي جنگ تر یو ارب زیات خلک وژلای شي. خو سازمان نن ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ جوهری جنگ دوه ارب انسانان وژلای شي او زیاتوي چې جنگ کاختې رامنځته کولای شي او دارنګه د انساني تهذیب لمنځه وړلای شي. سازمان د خپل رپورټ په دوه برخه کې وایي دوی پر چین د پیوتونکو اثر سمه اندازه نه ولګولې. د برتانیې ډیلی ټلیګراف د رپورټ د لیکوال ارینا هیلفند له خپل وایي په خپل رپورټ کې ځکه زیاته توجه د پاکستان او هند ترمنځ په ممکنه اټومي جنگ ور کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد مهاله تاوتریخوالی شتون لري. رپورت زیاتوي د جوهري جنگ تابکاری ماده په لومړنیو څلور کلونو کې د چین د وریجو حاصلات یوشت او په ورستیو شپږ کلونو کې 10% کمولای شي. دا شاند رپورت په خبره د جوهري جنگ وروسته په لومړی کال کې د چین د غنمو پیداوار 25% کمیدلای شي او آن 10 کال وروسته به هم د اشاره 1.5% وي. رپورت پر مخ لیکي آن که د هیوادونو ترمنځ په محدود پیمانه هم جوهري جنگ وسی نو دا به فصلونه تباه کړي چې له وجې به د خوړو نړیوال بازار له بحران سره مخامخ شي. د ډیلی ټلیګراف په خبره رپورت وایي د جوهري جنگ دقیق یا د پوره اغیز اندازه لګول ناممکن ده. د رپورت لیکوال وایي په دې اړه نورو څېړنو ته ضرورت دی. دا شان دی وایي چې د جوهري هیوادونو تګلاره جوړونکي د جوهري جنگ لوجي د زیږیدونکو کاختي یا لوجي اندازه په پام کې نه نیسي.
دا مشال همکار عبدالحی کاکړ وو. اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د افغانستان په اوسنیو حالاتو ډیپلوماټ مجلې یو مقاله خبره کړې چې ورکی راغلي خلک د نه ډاریږي، د افغانستان حکومت پیاوړې دي نه ماتيږي ځکه د پخوانیو شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د ډاکټر نجیب له حکومت تر سلور کلونو پورې چلیدلې وو نو ځکه اوس خلک نه ډاریږي. په دې اړه د نجیب عامر نه تفصیل ورو.
د ډیپلوماټ په نوم مجله د افغانستان په اړه په یو راپور کې لیکي، د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا راپور تکړه شوې ستراتیژیکي ناندرۍ یو وار بیا د خلکو هغو اندېښنو ته هوا ورکړې ده چې ګواکې افغان حکومت به رانسکور شي، هغه هم په داسې وخت کې چې 2014 کال په اخره کې به افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووځي. ډیپلوماټ مجله لیکي، د افغان حکومت ناکامي یا د طالبانو بیا راستنېدنه هغه څه دي چې ظاهره ده په گاونډ کې په ټولو هیوادونو باندې بد اغېزه به کوي او بدې پایلې به ورته لري. مجله لیکي، افغانستان له وسلو ډک دی، د افغان ځواکونو د روزلو لپاره وسایل د نشت برابر دي، نو که د دې حکومت نه پس راتلونکی رژیم د ایډیالوژۍ پر بنسټ ولاړ وي نو دا په ټوله سیمه کې اړې ګړې رامنځته کولی شي. مجلل کی په هر حال د دې هر سمانه به هیڅ کله هم دانوي چې حالات ګوندي بيخي ويرون کړي. دا خبره باید هیر نه کړی شي چې د ډاکټر نجیب الله حکومت د هغه محل د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته هم سلور کاله وچلید، او هغه هم په داسې حال کې چې د شوروي پرته په مشکله به ورته د کوم بل هیواد مرسته حاصله و. د افغانستان اوسمهال حکومت نسبتا په ښه پوزیشن کې دی او زیات نړیوال هیوادونه ورسره مرستو ته ژمن دي. مجلل کې پر افغانستان پام کول د تصویر یو اړخ روښانه کوي، ځکه سیمه او نړۍ د 1992 کال په پرتله ډیر بدل دي. کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکورېدو، د پخوانی شوروي اتحاد بشپړ زوال هم ورسره شروع شو. هغه مهال چین او هندوستان د پوځي او اقتصادي ځواک په حیث سر نه راپورته کړي. هغه مهال د شوروي اتحاد ماتېدو غربي اروپا، ایران او خپل امریکا هم ورخطا کړو.
مشال ریډیو تا وګي تاسو د نجیب عامر نه د همکاله تفصیل اوریدو. اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې د شنون کې ډاکټر تیمور رحمان مقاله خپره شوی. نوموړي په مقاله کې د پاکستان د ځوانانو سیاسي مزاج ته کتنه کړې ده. دی وایي ځوانان زیاتره وخت انتهاګانو ښکار کیږي او د دې وجوهات د پوهې او تجربې کموالی ښایي. ډاکټر رحمان د پخوانی یونانی فلسفي ارسطو د وینا په حواله په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند ځوانانو د سیاسي رویې مثال ورکړې دي. د مقالې مهمه برخې له پامیر ساحل نورو.
ډاکټر تیمور رحمان د مقالې په پیل کې د پخوانی یونانی فلسفي ارسطو خبره نقل کړې ده. ارسطو ویلي ول چې د ځوانانو ناسم کار تل د انتها او مبالغې لقبل وي. ډاکټر رحمان وایي ارسطو ویل غوښتل چې د ځواني عمر د افراطیت یا انتها عمر وي. دا ارسطو مطلب دا و چې په ځوانانو کې د پوهې او تجربې کمواله د دې لامل کیږي چې هغه په ړندو سترګو پر یو شی باور پیدا کوي او یو نظر ته یو فکر ته ځان په بشپړ توګه وروقفوي، او د دې کار لقبل ځوانان د نورو ټولو خلکو منطقي خبرې نه مني. تیمور رحمان وایي دا شی پر یو وخت هم ډیر ښه ارزښت یا قدر دی او هم تر ټولو لویه ناکامي. دا وایي دا تر ټولو لوی ارزښت ځکه دی چې په ړندو سترګو باور سړی په رښتینې ډول د یو کار یوې موخې او یا نظریې معتقدوي، او یو ځل چې سړی په یوې نظریې سم باوري شي نو بیا هر ډول هڅې کوي، قربانۍ ورکوي او مشکلات ګالي. پر ساده خبرو سرسری نظریو د سم باور لقبل ځوانان ډیره انرژي لري، ډیر څپاند او رپاند وي او ډیر متحرک وي او خپل کار ته سم وفادار وي. ډاکټر رحمان وایي ړنده عقیده د ځوانانو تر ټولو لویه ناکامي هم ده. دا د په خبره یو سړی چې داسې عقیده ولري نو هر څه ورته تور او سپین ښکاري، معنی دا چې نورې خبرې، نور نظرونه او نور فکرونه نه مني. د ده لپاره یو شی یا ښه وي او یا بد. د داسې ډول خلکو په لار کې، فکر کې او نظر کې هیڅ خرابي نه وي او د مخالفانو نظر یې هیڅ ارزښت یا ښوالی نه لري. د انتها ښکار ځوانان یوه اوسطه یا منځنۍ لار نه پیژني. همداراز که دوی چیرې خپل نظر بدل هم کړي نو د بلې انتها ښکار شي، دا بل افراطی فکر بیا د دوی نوی ارزښت یا قدر وي. تیمور رحمان کاږي په دې ترڅ کې تر ټولو مشکل کار د ځوانانو له افراطیت یا انتها اوختل او هر شي ته په هغه ډول کتل دي چې څنګه ښکاري، نه دا چې څنګه د دوی زړه غواړي نو هسې دي ورته هر شی ښکاره شي. په بله معنی تر ټولو لوی مشکل دا دی چې افراطي ځوانان نړۍ ته د تور او سپین پر ځای د رنګین نړۍ په سترګه وګوري، یعنی یوازې د سم او ناسم، ښه او خراب په دایره کې بند پاتې نه شي، بلکې له نورو فکرونو او نظریو او نورو لارو چارو خبر شي او پر هغو پوه شي. ډاکټر تیمور رحمان د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو د افراطیت مثال ورکوي. دی وایي د دې ځوانانو لپاره عمران خان تل صحیح دی، نو که عمران خان کله تیروتنه وکړي نو د تحریک انصاف ځوانانو ته دا ناممکنه وي چې وې مني. دوی په دې صورت کې دا خپل فرض ګڼي چې د عمران خان د هر کار او هر ګام دفاع وکړي. د دې دفاع پر وخت چې کله هم د عمران خان د ګوند د ځوانانو دلیل او منطق پای ته ورسي نو هغوی کنځلې پیل کړي. ډاکټر تیمور رحمان د مقالې په پای کې د دې افراطیت نیلی یا جرړې د پاکستان په تعلیمي نظام کې ګوري. دی وایي په دې هیواد کې تعلیمي نظام خړ پړ او غیر عاقلانه دی. د زیاتوی دا د خپګان خبره ده چې د تعلیمي نظام ناسموالی او د زده کوونکو د سیاسي نظر او رویې د روزنې نشتوالي له کبله ځوانان په یوه دایره کې دي. دا ځوانان له یوې انتها بلې ته اوړي او له بلې انتها پسې وربلې ته.
مشال ریډیو ته غوږی زو ننګرهار ته چرته چې د حج او اوقاف او ریاست وی غونډې په ترڅ کې له حکومت نه غوښتلی چې د سولې او امن په پروسه کې د دینی علماو رول زیات کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د سولې او امنیت پر اوستو کې د علماو د ونډې تر سرلیک لاندې غونډه د ننګرهار د حج او اوقاف او ریاست را بللې وه چې د بیلابیلو ولسوالیو د لوی جماعتونو ملای امامانو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی فضل الله حمیم د سولې پر اوستو کې د علماو ونډه اړینه ګڼي او له حکومت نه غواړي چې د سولې په عالي کمیسون کې د علماو ونډه زیاته کړي شي.
ځوانان ټول ورونه دي د سولې د راوستو لپاره علما همیش تایید کړي. زمنګ د سولې په پروسه کې او برنامه کې د علماو یو لوی نه وکړه دا چې زمنګ علما ونډه پکې ډیره کمه ده. چون صلح د قران او د حدیث پرانا کې دا د علماو کار دی. د علماو غږم دا چې د سولې په پروسه کې چې علماو ته باید ډیره ونډه ورکړل شي تر څو د خپل د قومونو او د مشرانو د نورو خفه ملګرو او دوستانو سره هغوی د قران او حدیث په رڼا کې هغوی خبرې وکړي.
د ننګرهار د شریعت پونځي استاد مولانا همایون چې د چکنوري او د کلی د جامع جماعت امام هم دی وایي چې هیڅ ته به دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان سولې او امن ته زیان ورسوي.
موږ چې ځان د انبیا وارثان ګڼو او دین ته منسوب ګڼو زموږ پیغام ټول مسلمانانو ته د سولې او د امن پیغام دی او د هغه چا به موږ تر همیشه پورې تایید او ملاتړ کوو چې هغوی د سولې غوښتونکي دي او هیڅ ته به دا اجازه ورنکړي چې هغوی د افغانستان امن او سولې ته زیان رسوي.
د غونډې په اخیره کې د مولوي عبدالبصیر بصیرت لخوا په نهه مادو کې یو پریکړه لیک هم لوستل شو چې په ځنو مادو کې راغلی ول.
اول موږ د ننګرهار ټول دینی علماي کرام د اسلام د مقدس دین په مقدساتو حملې پکلک غندو او د اسلام او مسلمانانو پر لور یې ولوی د شسه بولو. دویم د نوري اسلامي نړۍ په شکل افغانان هم حق لري چې په سولې کې ژوند وکړي. د ټولو متخاصم ډلو څخه غواړو چې جنگ بند او د الله جل جلاله او د هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هدایت سره سم خپل مخالفتونه حل او د سولې لار انتخاب کړي.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی حمیم د ننګرهار په علماو غږ وکړ چې په خپل خطبو کې دی ولسته د سولې او امن په اړه د الهي ارشاداتو پر وړاندې کې پیغامونه وړاندې کړي.
اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې په لسګونو پښتانه اوسیږي. دغه پښتانه د ښار په بیلابیلو برخو کې د موسیقۍ او نور د کلتوري مرکزونه هم لري. د مشال خبریال دا شان د موسیقارانو یو مرکز ته ورغلی دی چې دا وې سره خبرې هم کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د کراچۍ د پښتنو تر ټولو پخوانی او ګڼمیشتي سیمې کې ماړی وې چنډې ته د اورګاډو د تیرې شوې پټلۍ غاړې ته ګڼ شمېر دیری شتون لري. د اورګاډي د پټلۍ څخه څو فوټه جوړو او زړو دې دیرو کې زیاتره پښتانه هنرمندان ژوند تیروي او دا دیرې د خپلو کسبي مرکزونو په څیر کاروي. سپینګری تبله نواز ملنګ استاد د تیرو و دېرشتو کلونو راهسې د پټلۍ دې غاړې ته د موسیقۍ دکانګۍ یا د دوی په اصطلاح ډېره لري. د هغه سره په دې ځای کې د موسیقۍ د نورو الوغ غون کې هنرمندان هم دي.
دا پټلۍ علاقه چې کومه ده د 1977-78 نو په هغه دور کې دا علاقه ته به کډوي. دلته کې کرسټن برادری مون سره یو پټ کې هغه د ټریننګ ورکو دوم له زو بیگانا پرونا بلش په منګه حضرت تلړو هلتم پروګرام کوو. زو زمون دا پښتانه په دې رباب باندې په ټپې چربې ته باندې من خلک دي غزل روبه باندې پوی خلک دي.
ملنګ استاد وای د اورګاډي د پټلۍ دا غاړه نه یوازې د کراچۍ بلکې د سند په ټولو صوبه کې د پښتنو سازیانو د مرکز په توګه نوم لري او په خادیو او ودونو کې پښتانه د ډولکی باجې سورنا تبلې رباب او سیتار د هنرمندانو سره د اړیکو لپاره د پټلۍ په غاړه آبادو دې ځایونو ته ورزي. د سواد د مټي د سیمې زلمی سندرغاړی سلمان ګلزار د یو بل هنرمند رخصار استاد سره په دیره کې استوګندې. هغه وایي د سندرو ویلو ترڅنګ هارمونیم او رباب غږول هم ورته زده دي. د نوموړي په خبره د دوی دې دیرو ته یو شمېر ځوانان د موسیقۍ د بېلابېلو الو د زده کړې لپاره هم ورځي.
زما په خپله باندې پنځه شاګردان دي، هغه څوک رباب زده کوي، څوک هارمونیم زده کوي. دا خو یو سمندر دی، هغه سر ته رسیږي نه. موسیقي ګران کار دی، په وطن کې دغه د روزګار مسله ده چې یاره هلته سره پابندې هم وي، څه د حالات هم دغه شان تېر شو.
سلمان ګلزار وایي د کراچۍ تر څنګ د سیند صوبې په نورو ضلعو کې له ډېرې مودې راهسې پښتانه د پښتو موسیقۍ سره مینه لري او په شوق سره یې اوري. په یادو دیرو کې میشت هنرمندان وایي دوی له خپل روزګار څخه خوشاله دي، او هغه ځکه چې په دې کسب کې له یوې خوا د دوی د موسیقۍ سره د مینې تنده ماتېږي، او له بلې خوا د دې روزګار په مټ دوی د خپلو کورنیو لپاره دوه وخته ډوډۍ برابروي.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پېښور سره تعلق لرونکي د هند د فلمی نړۍ د ستوري یوسف خان یا دلیپ کمار یو نویم د زیګون رس نن په پېښور پرس کلب کې د یو غیر سرکاري تنظیم کلچرل هیریټیج کونسل لخوا ولمانځل شوه. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د سندرغاړي استاد هدایت الله په غږ پیلېږي.
تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھار ہو رہے گا ملن، یہ ہمارا تمہارا رہے گا ملن.
دا آواز دا پختو نامتو مشر سندرغاڑی ہدایت اللہ خان وو چې په دې موقع موجود وو، او دلیپ کمار ته د عقیدت پرځونه وړاندې کول لپاره هم د هغه د فلم نه دغه سندره وویله. د دې زیګون انتظام کون کې تنظیم کلچر هیریټیج کونسل جنرل سیکرټری شکیل وحید الله مشال لیډو ته د دې د مقصد حق لوای.
د دې مقصد د دې یو خوغه د ټریبیوټ ورکول دي، بل موږ دا و چې دا قسم پروګرامونه موږ کوو په دې باندې د هندستان او د پاکستان میډیا او عوام چې کوم دي د غوي رښتې موږ وای چې مزید دې مضبوطی شي او ویډیو به مزید را نږدې شي. نه ټینګه په نړۍ کې کوم ګور بدبختی دا ده چې پښتون او تاسو د دهشتګردې د علامت چې کوم دي په دې نظر باندې کتل کیږي. خو کوبل لسته موږ د خاورې د موږ طاقت ګورو د دې زرخیزم ګورو نو د دنیا په هر فن کې چې کوم دی د خاورې نه چې کوم خلک پیدا دي یغوی په مختلف ځایونو کې چې کوم خپل کمالات خولي دي، دغه غو کمالات دغه غو شخصي مهنتونه هغه موږ په دې طریقې باندې نړۍ ته دنیا ته چې کوم دی د خور کوششونه موږ کوو.
په خبر سره تعلق لرونکي هغه لوی هنرمندان چې یا په پاکستان کې یا د پاکستان بهر کارونه کوي، د هغه په هنر باندې یو کتاب لیکونکي ابراهیم زیا وایي چې د پیښور خورا د صلاحیتونو نه ډکه ده، ولی دوی ته موقع پکار ده.
په زمون کې منځګه ډېر بدنام شو کنه د دهشتګردۍ د وجه نه نو زما کو د بچنا او خلک بار یعنی یورپ طرف تا او بار ملکونو کوم زغه تاثیر ده چې دا زه چې کوم سمکه چې کوم ده نو دهشت گردی ده پاره وی ده پاره چې کوم ده نو یعنی مشهور شوی ده. کل دا خو ډیر دا دومره یعنی ټالنت والا یا مکه دا چې دې کې چې کوم ده ډیر زیات هغه آرت او فنون لطیفه ده پاره دومره زیات یعنی هغه جراسم دي چې هغه بیا چې کوم ده نور کومونه کې ډیر کم دي.
په دې موقع باندې هندي فلمونو کې د خندا کردار لوبون کې مشهور هنرمند جانلی ور هم د ټلیفون د لارې خبرو او د پیښور د پرس کلب او د اوسیدونکو مننه وکړه چې هغوی د دلیپ کمار سالګرا مانځي. دین علاوه د هندستان د خبریالانو د تنظیم یو مشر پښپند هم د ټلیفون د لارې د پیښور د اولس مننه وکړه، او وی ویل چې داسې قسمه حلو زلو سره به دواړه ملکونه اولس او حکومتونه یو بل ته رانږدې شي. یادونه ول ده چې دغه پروګرام لا یو خوکو پیښور سره تعلق لرونکي هنرمندان نغلو، نو بل خو هم د پیښور خور سره تعلق لرونکي د هندستان د فلمونو مشهور هیرو د شاهرخ خاندان غړي هم موجود وو. دا پروګرام په اخر کې د دلیپ کمار یا محمد یوسف خان د یو نوی سالګری یا زیګون کیک هم کټ کړی شو.
چلے آبو جی چلے موجوں کا لے کر سہارا ہو رہے گا ملن، یہ ہمارا تمہارا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې اوسل بیا د ګل ایاز نه لند خبرونه اورو.
په پېښور هایکورټ کې پرون په وړاندې کړل شوي یو رپورټ کې ویل شوی دي چې په تېرو څو میاشتو کې شاوخوا 700 لاره درکړل کړل شوي کسان د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوي دي. بلخوا په کراچۍ ښار کې پرون د لاره درکړل شوو بلوچانو خپلو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری چې په 2008 کال کې د ولسمشر پرویز مشرف د لری کولو کې مرسته کړې وه ریټایر کیږي. افتخار چودھری پر ځای به سبا د زیارت پر ورځ تصدق حسین جیلانی د چیف جسټس دنده سنبالوي. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی پر امریکا تور پور کړی چې د امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره پر افغانستان فشارونه چول پیل کړی دي. دا خبر ولسمشر کرزی له فرانسوي ورسپانډ لیمونټ سره په امریکا کې کړی چې د نهي پر ورځ خبره شوه. د شمالي بودرستان په میرالی کې د اکشن کمیټه تر سوري لاندې ځای ولس د بجلی د لوډ شیډنګ او د پولیټیکل انتظامی د رویې پر ضد نن په 15 ورځ هم احتجاج کړی دی. د تعلیم مبارز ملالی سوفیتا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو جایزه ورکړل شوې ده. ملالی سوفیتا دا جایزه د امریکا په نیویارک ښار کې د بشري حقوقو په لړ کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې ورکړل شوه. چارواکي وایي د کابل د هوایي ډګر شمال کې نن سهار د جرمني ځواکونو په موټرو چاودنه وشوه. د کابل امنیتي چارواکي وایي په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي چې د یوکرين پلازمینې د کیف د ازادۍ چوک کې د پولیسو خپل هغه حسا ځنډولي چې د ښار جرګهال نه د احتجاج کوونکو کیمپ لري کړی. او د نسل منډیرا تابوت چې نن سهار د پری توریا ایم پی تھیټر کې د دیدار لپاره ایښودل شوې ده. د هغه ځای و چې نن سهار منډیلا په 1994 کال کې د ولسمشری سوګن پورته کړی وو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای ختميږي. ظفر خنده وزیر ګل ایاز او زمونږ ټکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. تاسو پر پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. د مشال د ټولو همکارانو لاړه خا د خدای پامان او شپه مو په خیر.